په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري دفاع وزارت وای د رواني ونې تر پایه د بهرنیو ځواکونو ځینې مرکزونه افغانانو ته سپارل کیږي.
د بهرنیانو د وتلو کار عملا پیل شوی، ممکن د اونۍ تر پایه ساحات را تسلیم کړي.
د لوګر په پل علم کې د تېرې شپې موټر بم چاودنې د قربانیانو د شمېر ډېروالی
شهیدان لرو.
د عامو افغانانو لپاره د کورونا ضد واکسین د مرکزونو پرانستل
په کابل کې دولس روغتیایي مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي، چې هیوادوال کولی شي د سرطانونه تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې هلته مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي.
هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي، او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تندې څنګه؟ خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
نن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل رسمن پیل شول. د کورنیو چارو وزیر په لوګر کې د پرونی چاودنې پړه پر طالبانو اچولې، او د قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو د نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د می په لومړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا 10,000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل تایید کړ.
بیرون شدن نیروهای خارجی عملاً
دا بهرنیو ځواکونو وتل عملاً پیل شوی دی. دوی یو په بل پسې ساحې تخلیه کوي، او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولېږي چې له هغه ځایه به بیا خپلو اصلي وطنونو ته ځي.
شاوخوا 300 امریکایي پوځیان لمخ کې د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه وتلي. له امریکایي سرتیرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 2000 ډیره سرتیرو وتل هم له شل کلن ماموریت ورسته پیل شول. په پام کې وړ چې ټول بهرني ځواکونه به د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز پل علم کې د خونړۍ چاودنې پړه پر طالبانو اچولې. د کورنیو چارو وزیر حیات الله حیات نن له امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په هیواد کې د ناامنیو بستر اصلا طالبانو خپور کړی.
د منګه دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړی، ولې د لوګر او یا نور ورته پیښې کېږي او دو خپل رسما د هغې مسؤلیت په غاړه نه لي، تاسو ته معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نامدی ته په افغانستان کې ور کړی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پل علم کې د تیر ماښام چاودنې 21 کسان وژلي، خو د لوګر سیمه ییزو چارواکو په چاودنه کې د 24 کسانو د وژل کېدو او د 110 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په هلمند کې د کرنې مسؤل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال په څه باندې 4.5 سوه هکتاره ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ راډیو ته ویل په دې ولایت کې د زیرې کار دود شوی او اټکل کېږي چې په مرکز او ولسوالیو کې د زیرې له کروندو څخه نږدې 5.5 سوه ټنه زیره ترلاسه شي.
خوشبختانه موږ سږ کال په 4.5 سوه هکتاره ځمکه کې د زیرې کرنه لرو چې ټوټل به موږ 2.1 متریک ټنه حاصلات ولرو.
ښاغلی الکو وایي چې د هلمند زیرې په هیواد کې دننه او بهر ښه نوم ګټلی او کروندګر یې له حاصل او بازار څخه خوښ دي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لنجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. په دې سیمه کې د تیرو دریو ورځو په نښتو کې د ملکي وګړو په ګډون له 40 زیات کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د نښتې په تیرو لږ تر لږه دریو لسیزو کې سری نه لري. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو ادارې نن شنبه وویل چې د ګډ سرحد پر لور د تاجکي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو تحرکات ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې تاجیکی ځواکونه په بدکین سیمه کې هغه سړک بند کړی دی چې د قرغزستان دوه مهمې سرحدي سیمې سره نښلوي. تاجیکي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدکین د سرحدي سیمې په شاوخوا کې د قرغزستان او تاجکستان د پوځي ځواکونو ترمنځ نښتې د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د دې سیمې اوسیدونکي سره ونښتل او یو پر بل یې د ډبرو ګزارونه وکړل، خو له دې پیښې څلرویشت ساعته وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ اوکراین ته سفر وکړي، څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په دیرشمه په یو بیان کې وویل چې انتونی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. او شمالي مقدونیه وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفارم چینایي واکسین د 2 لک دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هېواد کې خلکو ته د دې واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د اپریل په 1 اعلان وکړ چې د کورونا ضد دوه ډوله چینایي واکسینونو ته په اړه خپله ارزونه به راتلونکې اونۍ خپره کړي. که دا دوه واکسینونه تایید شي نو چین به له لویدیځ څخه بهر یوازینی هیواد وي چې د WHO ملاتړ ترلاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د فایزر، بیوینتیک، استرازینیکا، جانسن ان جانسن او مدرنا کمپنیو واکسینونه رسمن تایید کړي دي.
دوستانو از موږ غلا زده رادیو ری د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونو ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران پر تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت ویل لدی هواد د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی دی. دغه وزارت سرپرست یاسین ضیا ویل چې د بهرنیو ځواکونو ځینې اډې به د رواني اونۍ تر پای افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه به افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو د وتو بهیر پیل او د سپتمبر تر 18 به بشپړ سي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنیو ځواکونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر بنسټ د مې میاشتې په لومړۍ ورځ له افغانستان د وتلو کار پیل کړ. دا دغه وزارت سرپرست یاسین ضیا د شنبې په ورځ د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل چې ممکن بهرنیان سبا په هلمند کې د شورابک اډه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. ښاغلی ضیا په دې اړه زیاته کړه:
د بهرنیانو د وتلو کار عملا پیل شوی، ممکن د اونۍ تر پایه ساحات راته تسلیم کړي، البته ناتو او امریکایي ځواکونه. موږ د ساحاتو د تسلیمۍ په حال کې یو، یو په بل پسې ساحات تخلیه کوي. اصلي اډې یعنی بګرام کې راټول شوي او له هغه وروسته خپلو هېوادونو ته ستنېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یاده ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو له تېر یو کال را په دې خوا د بهرنیو ځواکونو د ځینو اډو ساتنه کړې ده وویل چې د دې موضوع په اړه هیڅ اطلاع نه لري. خو زیاته کړه که چیرې دا خبره رښتیا وي نو طالبان قدرت غوښتونکي دي، ممکن دغه کار یې کړی وي. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د درې امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې پټې هوکړې پر بنسټ د ډلې په تېر یو کال کې د امریکایي ځواکونو له اډو ساتنه کړې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ باید بهرني ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای، خو دا چې دا بهیر وروسته سو له شوې هوکړې ښکاره سرغړونه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ د مطالعاتو رئیس تمیم آسیوای دا ښکاري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره په افغانستان کې جګړه تیزه سي.
ما نشانه‌ای از این رو می‌بینیم که طالبان موږ داسې لسوندونه وینو چې طالبان او افغان دولت د جګړې فصل لپاره زور ازمایلو ته چمتووالی نیسي چې له بده مرغه د وینو تویدو لامل به شي. سوله به شاته ولویږي او جګړه به د سیاست او ستراتیژۍ د عنوان په اصل دواړو لورو ته باقي پاتې شي.
په ورته وخت کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره القاعدې شبکې ګواښ کړی چې د امریکایانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي. له بلې خوا تېره ورځ امریکا، روسیې، چین او پاکستان د طریقه ناسته چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو هم پکې ګډون کړی و جوړه سوه. له ناستې وروسته د دغو څلورو هیوادونو ځانګړي استازو له افغان حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. د دغې ناستې په ګډه اعلامیه کې راغلي په طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په وضع شویو بندیزونو باندې به غور وکړي. په اعلامیه کې همداشان د ترکیې د ناستې بهیر په چټکتیا ټینګار سوی و او د سولې مذاکراتو له دواړو اړخونو غوښتل سوي چې سیاسي جوړجاړي او پراخ او تلپاتې اوربان لوري ته دې ګامونه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لوګر په پل علم ښار کې د ترسره سوي موټر بم حمله په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د وژل سوي شمېر شپږشت او د ټپیانو شمېر یو سل لس تنه ته رسېدلی دی. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي او شایي په دې سره د وژل سوي شمېر نور هم زیات سي. نور حال په دې راپور کې.
د لوګر ولایت د جمعې ماښام د روزماتي پر مهال موټر بم حمله لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وزل سویو او ټپیانو شمیر مخ په ډیریدو دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل د وزل سویو شمیر شپږویس او د ټپیانو بیا یو سل لس تنو ته رسیدلی دی.
فرد اوز دی خورون لاندین ارهو ایست شهید دشکی یو ایست کسا شهیدان بوده نور پشت خانو کی بشادت رسید ریچ مجموع کشپگ ویست کسا شهیدان لرو او یو سل لس نفر زخمیان لرو چاگه شب خانو دی انتقال شویدی جسدون هم تکیم سید هم دون سوالی تا انتقالی.
د ښاغلي ستانکزي په خبره تر خاورو لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي خو هڅه کېږي چې وژغورل سي. خو د لوګر د والي ویان دیدار لونګ بیا د وزل سوي یو شمېر دوه ویستنه بولي او وای د ټولو جنازې کورنۍ ته ورکړل سوي دي. د لوګر ولایت د چارواکو په خبره وزل سوي کسان ټول هغه زده کوونکي او محصلین و چې د دغه ولایت له ازري ولسوالۍ مرکز پل علم ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په هدف راغلي وو. خو کور ته تر ستنېدو مخکې ماښام شاوخوا اووه بجې چې ډیری په روزماتي بوخت و موټر بم برید ووزل. د دوی په خبره په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عامې روغتیا روغتون ته څیرمه پر هغې ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله ګڼ خلک ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مزدا ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو او سیمې ته د ننوتلو لپاره یې د خیریه موسسې له لورې د مرستو د رسولو پلمه کړې وه او وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې حملې نږدې یو اویا ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته راانتقال سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
ما لوګر ولایت نو خسر څلور بجو پورې د درې بیا ټپیان راغلي او دوه شکایتان شهیدان وو چې رسمي ارقام چې وزارت صحت یې سره ثبت شوی دي او بل ایمرجنسي روغتون، استقلال روغتون، ابن سینا روغتون، جمهوریت روغتون، سیټف روغتون، وزارت برخان روغتون ته ناروغان راوړل شوی.
دغه حمله د افغان جمهور رئیس غنی په ګډون ګڼو چارواکو او بهرنیو ټولنو غندلې ده. که څه هم د پیښې مسؤلیت کومې وسلهوالو جلې نه دی منلی خو افغان چارواکو د وسلهوالو طالبانو کار بللی. وسلهوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په وروستیو څو میاشتو کې خونړۍ حمله بلل کیږي چې په دومره کچه مرګ زوبله اړوي. په همدې حال کې تیر مخام د بګرام په هوایی هډه کې هم موټر بم حمله شوی چې د ملي اردو یو سرتیری پکې وزل سوی او 25 نور ټپیان دي. یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 12 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سي.
و موریدل چې د لوګر په پل علم ښار کې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي. په همدې تړاو مې د افغانستان د بشري حقوقو د یوې کمشنري میرمن شبنم صالحي څخه د دې پیښې پر حقوقي برخه خبرې وکړې چې په داسې حساس وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا ډول خونړۍ پیښې آیا داسې نشه ده چې بشري وضعیت به نور هم کړکېچن سي؟ هغې وویل
متاسفانه په دا تېر دوو کلونو کې هر کال چې موږ شپږمشنۍ او کلنۍ د ملکي تلفاتو خپل راپورونه خپرو د ملکي تلفاتو شمیر کال په کال لوړي. د دې مګر چې هر کال یې ډولونه بیل متفاوت دي ولې شمیر هر کال لوړي. مثلا سږ کال د هدفي وژنو شمیر ډېر زیات. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن تل پر ملکي وژنو باندې خپل اندېښنه کار کړی او د ملکي وژنې د ملکي تلفات ټول څیړلې دي او حمله ټول خواونه د منازې له ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازې په چیرین کې د پام کې ونیسي او ملکي وګړو سره مرجوب لوانه لري. ولې متاسفانه هر وار هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا هم ملکي تلفات رامنځته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک سی وی جوار اندېښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني زیان اوښتی دی او تر نن ورځې پورې په ډېری مواردو کې چا تر نن ورځې پورې مسؤلیت هم نه دی اخیستی.
بله میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ بار بار بیلابیل اعلامیې ورکړې دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوقو بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړې دي. د عامو خلکو سره هم دا راپورونه شکې اندېښنې شریکې کړې دي. له حکومتي چارواکو سره طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړې دي. د امنیت شورا ته او د حقوقو بشر شورا د ملګرو ملتونو ته هم دا اندېښنې شریکې کړې دي. او لا حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړې دي که دا د موږ دا ویلې دي چې جنگ د حل لار نه ده. اصول خبرې اترې دي، د خبرې اترو په نتیجه کې تاسو کولای شئ حل لارې ته ورسیږئ. ولې جنگ د حل لار نه ده؟ نو په دې اساس فکر کوم چې لکه موږ ونې هر نه هره واره وګړي حق لري خپل غږ پورته کړي او دوارې خواوې او د جنگ خواوې باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکانو تلفات او زیانونه ونه رسي.
بله میرزه، هیڅ دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته شوی دی، اندېښنه شول شوی دی، تقاضا په خوا هم شوی ده. عملي څه په کار دی چې باید وسی چې دغه سي خونړۍ او پیښو لکه تیر شپه په لوګر کې وسو بیا تکرار نه سي؟ عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملي یوازې لارې د خبرې اترې دي او که جګړه دوام لري حد اخلي غو نړیوال بشرپال حقوق وایي نظر کې ونیول.
د افغانستان د بشري حقوقو یو کمشنر شبنم صالحي و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غلزه د راډیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا واکسین په عامولو سره له خلکو غواړي چې اړوندو مرکزونو ته ورسي او واکسین وکړي. د محل یوازې په کابل کې د کورونا واکسین 12 مرکزونه پرانستل شوی دي. دغه واکسین له 13 کلنۍ پورته عمر لرونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان بسلور دي شو ولایتونو کې له 13 کلنې پورته عمر لرونکو وګړو ته د واکسینو بیلابیل مرکزونه پرانستل. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نږدې روغتیایي مرکزونه ته ورشي او کورونا واکسین واخلي.
د عامې روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتیایي مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې د استقلال روغتون، د جمهوریت روغتون، سیادت طفل روغتون، د احمدشاه بابا مینی روغتون، د یو سلو دوه بستره د خیرخانی روغتون او د تورتنو روغتون نه دي چې هیوادوال کولای شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې د روژې په میاشت کې رسمیت دي هلته مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پیل کې روغتي کارکونکو، امنیتي ارګانونو، د رسنیو کارکونکو، ښوونکو او کورنیو بې ځایه شویو ته واکسین تطبیق کړ چې اوس واکسین عام شو او ټول لا 13 کلنې پورته عمر لرونکي وګړي کولی شي چې واکسین واخلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د پریکړې په اساس لا 13 کلنې ښکته عمر لرونکو ته د ځینو روغتي ستونزو له کبله واکسین نه تطبیق کیږي. وزارت ډاډ ورکوي چې د واکسینو لکه مخ سره مخ نه دي او کوم 9800 ډوزه واکسین چې هیواد ته انتقال شوي له هماغې ګټه اخلي او د واکسین په ختمېدو سره وزارت هڅه کوي چې نور واکسین هیواد ته انتقال کړي. د عامې روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 210,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د کورونا له پیل څخه تر اوسه پورې 95,909 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 2,601 تنه مړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسینو د اخیستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري او په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. همدارنګه د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د آسیا پراختیایي بانک هم 50 میلیون ډالر ژمنه کړې چې د 10% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوي د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا واکسین برابر شي. خو له دې ټولو سره وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس درې مسپه هیواد ته یو لوی وخت او خلک باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیا سپارښتنې او دیني عالمانو خبرداري ته غوږ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. په جوماتونو کې دیني عالمانو هم له خلکو غوښتي چې د روژې د باطلېدو او مکروه کېدو احتمال په اړه له اندېښنې پرته خپل ځانونه واکسین کړي. له دې ډلې مولوي حنفي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره واکسین دی او له خلکو غواړي چې اړوند مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې مو د افغانستان د کورونا واکسین په اړه راپور واورید. هخوا هندوستان کې هم نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي. خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود اندازه لري او ځینو یې د واکسینو د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند په وروستیو کې د کورونا وبا له یوې مرګونې څپې سره مخ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار په راپور کې.
سره دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکی دی، خو د خپلو وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلی. د 1,300,000,000 د وګړو لرونکي دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نورې نړۍ ته د کورونا واکسینو صادرول ودرول چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوې. ټایم آف انډیا ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولی شي چې نن ټولو لویانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د 3 ورځو لپاره د کورونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولی. په ډیلي کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبې په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د په وینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دي ورسېدلي. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په 90 د دې واکسینو وستن کړي او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغې زورورې څپې په وړاندې زیانمنونکي دي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګمان کېږي چې په دې هیواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمېرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کورونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي، په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تېر ډسمبر کې په هند کې وپېژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د مې له 4 نیټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نور هیوادونو په هندوستان کې د کورونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته له دمخه دې هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسېدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلنډرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگتن هند ته د کورونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کرونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
که تبه لرئ، ټوخیږئ او ساه مو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
سونج غلازدی رادیو اوري بیرته به افغانستان ترسو. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چې شنې خونې جوړې کړې دي وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې 603 شنې خونې جوړې سوي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیاو له اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلي په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناحیه کې درې بابشنی خونې لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړې او اوس د پسرلي په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کری او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کری.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه وده کوي، ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته چې فعاله دي، ازمر زبر ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نورې هغه اوس نوي فعاله شوي دي، هغه موږ ته ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دي په دې خاطر چې مثال ګرمه هوا ده، ښه خوندور اصور ته برابر دي، په دې خاطر یې فصل د نورو مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیرو خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي. که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي، نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره سي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیچ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو، نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای بار کې حتی کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومی چې د افغانستان نشر رومی ما د دې رومیانو څخه یو دانه را شپولې دي، تللې مې دي اته سره نشر وسره شپږ سره یو دانه رومی.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته د هار کې 603 شنې خونې جوړې سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګښت شنې خونې جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
روزنه خپل نوم راتوي. زما نوم محمد قاسم دی نواز او د کندهار کې د اینومینی اوسیدونکی یم. دلته د میوې د مارکیټ مسؤل یم. مسؤلیت تر څنګ
کندهار کې د کومې میوې فصل دی چې تاسو دلته پلوري؟
اوس په کندهار کې چې د کومو میوه فصلونه دي خو داسې دا د سیزن دی، اوس وخت چې داسې خاص هغه نه څه خو یجه پوهیسته نه توت چې زردالو دي، الوچه ده، دغسې
سټرابیري
سټرابیري په کندهار کې کېږي او په شیرسوخ کې کېږي. موږ هغه شیرسوخ د مسول سره قرارداد کړی دی، د لیرته راوړي موږ خرڅو.
پروژې کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
روژه چې ده د برکت میاشت ده، تبان کاروبار پکې ډیریږي. بیا چې موږ ابتدا ته د روژې ته داسې درې ورځې پاتې څلور ورځې پاتې موږ ځای ابتدا کوي، نو په اول ورځو کې پروژه تر روژې ډیر شوی دی.
پروژې کې معمولا کوم شان ډیر خرڅیږي؟
پروژه کې د روابزا ډیر خرڅیږي، خورما ډیر خرڅیږي، او د لیمبو ډیر وزي، نور سبزیجات او ترکاری او دا شان او میوه دا هم ډیر وزي، وچه میوه ډیر خرڅیږي. ځینې نور کورنی تولیدات چې موږ راوړي دي، لکه د مرباوي د حرم سرای څخه موږ مرباوي راوړي چې د لیپاینومینه کې جوړیږي، دغه مرباوي هم ډیر وزي.
یو شمېر کسان پروژه کې د کاروبار پر مهال باندې او یا هم په کورونو کې بیا وسلوي کم وسلوي.
ما چې وخت درته ولا مال دلته موږ د کاروبار اول سر دی، او موږ غواړو چې ډیر کوشش وکړو چې دا ځای کامیاب کړو. نو د دې لپاره نه خپل موږ او نه هم کارکوونکي جته پرېږدو چې حوصله کم شي، ځکه انسانان دي خامخا یو ورځ به دغه هغه موږ سر نور سره خلاصو.
ورستی کې څه پیغام لري؟
ورستی کې دا پیغام لرو، ژوند د کړاوونو ډک دی او د خوشحالۍ هم ډک دی. باید انسان په دواړو حالات کې نورمال ووسی، نه د پریشانی په وخت کې ډیر پریشانه او نه د خوشحالۍ په وخت کې دونه خوشاله سي چې نور خلک نه ویني. باید نورمال انسان خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې په هر کار کې مینه روي ډیره ښه ده. باید یو انسان مینه رو وسی، که خوشحالي که غم، خوشحالي هم تیره ده لري او غم هم تیره ده لري. باید هر انسان یو حوصله ولري.
دوستانو د روژې په مناسبت مو یو ځانګړی مرکه اوریدله. په دې سره په کابل کې 4:30 سویل. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکا څخه اورو.
نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا 10,000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال یاسین زیانن وویل بهرنی ځواکونه یو په بل پسې ساحه تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولېږي څو له هغه ځای خپلو اصلي وطنونو ته ولاړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز په لالم ښار کې د پرونی خونړۍ چاودنې پړه پر طالبانو واچوله. حیات الله حیات وویل چې په هیواد کې د ناامنیو بستر طالبانو خور کړی. په هلمند کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي چې په دې ولایت کې سکل په څه باندې 4.5 هکتاره ځمکه کې زیره کرل شوې ده. نوموړی وایي چې د هلمند زیرې په هیواد کې دننه او بهر ښه نوم ګټلی. د قرغزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو 4 ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. په دې سیمه کې د تیرو 3 ورځو په نښتو کې د ملکي وګړو په ګډون له 40 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو اوکراین ته سفر وکړي او د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفام چینایي واکسین د 2,000,000 له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هېواد کې خلکو ته د کورونا واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي.
مننه کوم تکاسب. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د افغانستان سپورتي خبرونه.
د افغانستان د پارا اولمپیک مسؤلین وایي د مایبینو د رمضان جام سیالۍ راتلونکي ته ځنډولي. د دغه اولمپیک د نشراتو برخې مسؤل کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې نن دغه جام لومړی پړاو سیالۍ د نښان ویشتنې او پینګ پانګ برخو کې د مایبینو ترمنځ پیل شوی وای، خو د ځینو تخنیکي ستونزو او د لوبغاړو د نه چمتووالي له امله دغه جام سیالۍ راتلونکي ته وځنډول شوې. د افغانستان د پارا اولمپیک مسؤلینو د دې جام د پیل هدف د غوره څیرو پیژندل ښودلي. په بلخ ولایت کې د باسکټبال د رمضان جام سیالیو لومړی پړاو لوبې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د شپږو نارینه لوبډلو ترمنځ د 3 ورځو لپاره پیل شوې دي. د ښاغلي قاری زاده په خبره دغه سیالۍ د بلخ ولایت د باسکټبال فدراسیون په همکاري په دغه ولایت کې ترسره کیږي. مجیب قاری زاده وایي دغه جام هدف د باسکټبال لوبې پراختیا او د غوره لوبغاړو پیژندنه د بلخ ولایت ملي ټیم ته ده. او د هندوستان کرکټ بورډ وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس تیز مسل ته په کتو ډېر احتمال شته چې راتلونکی نړیوال شلوریز جام عربي متحده امارات ته انتقال شي. ټاکل شوی چې سږ کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام اووم پړاو سیالۍ په هندوستان کې ترسره شي. دا لوبې شپږ میاشتې وروسته د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان په ګډون 14 لوبډلې ګډون لري. تیر ځل دغه سیالیو اتلولي ویسټ انډیز خپله کړې وه.
او سم د ژمنې سره سم د دو اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. اول به حقیقت څه دی وورو چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین د کورونا وبا پر نوې یادرې مې څپې پر خطرونو باندې خبرې کړي او دا چې څنګه مخنیوی کېدای سي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان هم د کورونا وبا د دریمې څپې له ګواښ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 تنه پر دیناروي اخته کیږي او په منځنۍ کې چې د مړي نشمیر هم 15 تنه دی. خداش میری یوازې رسمي دي ځکه ډېری خلک لا هم د وبا په پیژندنه او وقایې او نور موضوعاتو کې توپیر چلند کوي. خو بیا هم ښکارا افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا هومره نه دی ځپلی. د دې ترخوا افغان حکومت د کویټ 19 لپاره د وقایې په موخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو که دریمه څپه مدیریت نشي کوم وضعیت ته تلای شو؟ افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزي سره